د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم زه خلیل خانم ایران ویل دی ترڅو چې د نړیوالو قدرتونو سره سیوی اټمی موافقه کې د دغه یواد ګټي خوندي وي دوی بل هم د دې موافقه ته ژمن پاتې وي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د جمع پر زول چې کڅه هم د امریکا متحده لخوا فشار زیات دی خو بیا به هم د ایران د بلستیکي توغندیو پروګرام پراخ کړل سي حسن روحانی په خپل ټلویزیون وینا کې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ د جمعې د ورځې د وینا پاړه چې ویلی ول چې امریکا به د نړیوالو قدرتونو او د ایران ترمنځ سیوی اټمی موافقه تایید نکړي حسن روحانی په ځواب کې ویل چې د ټرمپ وینا د ایران پر ضد د جالي او بې ځای تورونو او سپکاوي ډکوه حسن روحانی ویل چې د ایران ملت له مخې هم او نه په راتلونکي کې هیڅ ډول بهراني فشار ته سر ټیټ نکړي هغه ویل ایران او اټمی موافقه دواړه له مخې لا نور مضبوطه سوي دي او د ایران اسلامي انقلابي ځواکونه به د سیمه ییزو تروریستانو پر خلاف خپله جګړه جاری وساتي هغه زیاته کړه چې د ټرمپ دغه پریکړه چې موافقه نه تاییدوي دا به د امریکا متحدات منځوي کړي په داسې حال کې چې د دې موافقې کې شامل نور هیوادونه لا هم ورته موافقې ته ژمن دي هغه ویل ایران به په دې موافقه له سره خبرې ونه کړي د جمعې پر ورځ جمهور رئیس ټرمپ د ایران او د نړۍ ځواکونو هیوادونو ترمنځ د اټمی موافقې په اړه خپل تصمیم اعلان کړ او پر ایران باندې نوي بندیزونه ولګول ښاغلی ټرمپ ویل غواړي خپل ستراتیژي د یو لړ هغو اقداماتو سره اعلان کړي چې د ایران د متخاصم رژیم عملو ته ځواب وویل سي او هیڅکله به هم ایران دې ته پرې نږدي چې اټمی وسلې ترلاسه کړي هغه وویل
We will work with our allies to counter the regime's destabilizing activity and support for terrorist
موږ به له خپلو متحدینو سره یو ځای په دې کار کوو چې ایران د بې ثباته کولو فعالیتونو او د تروریستي ډلو د ملاتړ مخه ونیسو موږ به د ایران د توغندیو او وسلو جوړولو د پروګرامونو مخه نیسو چې خپلو ګاونډیانو او په سمندر کې د نړیوال تجارت او آزاد تګ او راتګ ته خطر پیښ کړي جمهور رئیس ټرمپ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون په اړه په خپل وینا کې ویل چې د خپلو متحدینو سره یو ځای لنږدې د ایران اټمي فعالیتونه څاري او د هر ډول سرغړونې په صورت کې به امریکا د دې تړون نه وباسي ترامپ ویل
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. I am announcing
د ایران سره اټمی موافقه یو اړخ زوا او تر اوسه چې په کوم موافقو کې امریکا شامل سی وي دا تر ټولو بدتره و. زه نوې ستراتیژي اعلانوم چې د ایران تباکونکو اقداماتو غم وخرم. په نوې بندیزونو کې د ایران پر سپای انقلاب باندې سخت بندیزونه هم شامل دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته له ایران څخه د اټمی انرژي د تړون نه تایید وروسته اعلان چې وکړ د ضرورتیا یو پریکړه وبلله او ټرمپ ته مبارکي وویله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل زه د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته د دې زورورې پریکړې مبارکي ورکوم چې د ایران تروریستي رژیم په مقابل کې کړې ده بلخوا د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون له هغه وروسته چې د ایران جمهور رئیس سره په ټلیفون خبرې وکړې اوس په دې فکر کوي چې ایران ته سفر وکړي مکرون د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ته ویلي چې فرانسه په 2015 کال کې شوی اټمی موافقې کې چې د امریکا ترڅنګ برتانیې روسیې چین او جرمني پرې خبرې کړې وې لا هم ژمن پاتې دي مکرون ویل چې د امریکا پریکړه به د ایران سره سوی اټمی موافقه ختم نه کړي او په فرانسه کې ټولې ډلې او دغه راز د اروپایي اتحاد ملګري هیوادونه به په خپلو ژمنو ولاړ پاتې وي د امریکا د لاس ویګاس ښار چارواکي په دې باور لري چې دوی اونۍ لمخې یو کس چې د موزیک په یو کنسرت یې ډزې کړې وي د دې نه علاوه په دغه سیمه کې د الوتکو د تیلو په ټانکونو هم ډزې کړې دي د پولیسو مشر جوزف لیمبارډو خبرونو ته د جمعې پر ورځ ویل چې سټیفن پارډلوک د میکرون پاوی ډګر کې د تیلو په ټانکونو په دې نه ډزې کړې وي چې تباه یې کړي روسیه د جمعې پر شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو د ادارې مفتشانو چې د دې اونۍ د سوریې د هوایي ډګر خان شیخون ته سفر کړی و دغه هوایي ډګر څخه د سیرین سارجن ګاز د استعمالولو تور لګول سوی وڅاري لا هغه ځایه سامپلونه نه دي اخیستي او دا کار یې لویه تېروتنه بللې ده د ملګرو ملتونو ادارې او پی سي ډبلیو چارواکو هوایي ډګر ته ورغلي او د دې میاشتې په اخره کې به خپل راپور چې ډېر انتظار ورته کېږي خپور کړي او ګمان کېږي چې کېدای سي دغه برید پړه
د سوریې پر حکومت ورواچوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي میخال لیونوف په ملګرو ملتونو کې خبریالانو ته وویل چې څلور مفتشانو هوایي ډګر ته ورغلي ول، د پوځي چارواکو سره خبرې وکړې او د الوتکو د تګ راتګ پلانونه یې وکتل، خو سامپلونه یې وانه اخیستل. ملګرو ملتونو ادارې د ویان په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا و خبرم.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې په رپورټونه کې لري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه کاناډایی میرمن او امریکایي خاوند یې چې د پاکستان پوځ ژغورلې دي په افغانستان کې نه ساتل کېدل. د پکتیا په ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات شوي دي او د امریکا د پوځ او جګپړي چارواکي وایي چې په افغانستان کې هوایي بریدونه د جګړې په ډګر کې د حالاتو پر اساس زیات شوي. دا او ځینې صحي مطالب هم په دې خپرونه کې اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې خپرونې لومړی رپورټ ته. افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان سره په سرحد کې د پاکستان د پوځ لخوا د طالب وسلوالو له منګلو د یوې امریکایي کورنۍ د غړو د ژغورلو په هکله د پاکستان د پوځ دا څرګندونې چې برمته کوونکو دا کورنۍ په افغانستان کې ساتله په کلکه ردوي او وایي چې سړي تښتوونکو له پیله د دې کورنۍ غړي په پاکستان کې ساتل. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ لري.
یو امنیتی سرچینه چې نو غواړي نوم یې واخیستل شي، امریکا غک آشنا راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پوځ هغه سرګندونې په کلکه رد کړې چې وایي د پاکستان پوځ د یوې امریکایي کورنۍ غړي هغه وخت د وسلوالو له منګولو وژغورل چې کله هغوی د یوې وسلوالې ډلې لخوا په موټر کې له افغانستان څخه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د کرمې قبایلي سرحدي سیمې ته لیږدول کېدل. دغه سرچینه وایي چې امنیتي ادارو له 2.5 کالو راهیسې یو 10 کلنه امریکایي میرمن کاتلین کولمن او د هغه 10 کلن کاناډایي میړه جوشا بیل سارل خو په دغه موده کې دغه کورنۍ هیڅرک په افغانستان کې ونه لګید او دا معلومه شو چې هغوی په پاکستان کې برمته کوونکو په مسون ډول ساتل او د توریستي اهدافو د پاره یې ورڅخه کار اخیست. سرچینی ویل برمته کوونکو سره دغه کورنۍ د خوشی کېدو په بدل کې د پیسو او د بندیانو تبادله هیڅ کومه معامله نه ده شوې. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې دا کورنۍ د برمته کوونکو لخوا د افغانستان څخه بهر ساتل کېدله. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیر امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې که برمته کوونکو دا کورنۍ په افغانستان کې ساتله نو افغان زګړو ځکونه به لوړاندې را خوشی کړی وي.
چیز را کې میدانم وېز کې ونا درخه کې پاکستان بوده او آزاد شدن.
جنرال وزیر ویل پاغه چې په هیګم د دې چې دا کورنۍ د پاکستان په خوره کې و او هلته آزاد شوې ده. تیر ورځ د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د امریکا د استخباراتي معلوماتو تر لاسه کولو وروسته یې پراغ موټر د ذکر چې دا امریکایي کورنۍ په کیس افغانستان څخه د کورمې ایجنسی ته لیک ډول کېده چې په پایله کې دا کورنۍ د وسلوالو لمنګلو وژغورل شو. د پاکستان پوځ د امریکا غو ګردي خبرونه ته ویل چې دا کورنۍ د افغان ګروپ لخوا د افغانستان څخه پاکستان ته لیږدول کېده چې د پوځ د عملیاتو په پایله کې وژغورل شو. خو د پاکستان پوځ د دې افغان ګروپ هویت نه په ډاګه کړی او همي دلیل ویلي چې په دې عملیاتو کې سړي تښتونکي هم نیولې او کنه. د امریکا چارواکو دغه امریکایي او کاناډایي کورنۍ غړو برمته کوونکي د حقانی ډله خودلې ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه د طالبانو یو پخوانی چارواکی وحید مجد امریکا غږ شنه لیکته ویل چې دا چې پاکستان وایي چې په افغانستان کې دا کورنۍ ساتل کېده د پاکستان خبره ده، خو تر اوسه داسې کره معلومات نشته چې دا وخی چې پرښتې دا کورنۍ چاته ساتل کېده. وحید مجدد غنی چې دې کورنۍ د خوشی کېدو په برخه کې برمته کوونکو سره معامله شوی او دا کورنۍ د پیسو په بدل کې خوشی شوی ده.
زیاتره گفته میشه که توسط کسای دستگی شده بود که اونا هدفشان به دست آوردن پول بود.
خاغلی مجدویل دې داسې ویل کېږي چې دا کورنۍ د داسې کسان لخوا نیول شوی و چې د هغوی هدف د پیسو ترلاسه کول او ورته ډېرې پیسې ورکړل شوي او هغوی آزاد شوي دي. خاغلی مجدوی چې پاکستان له وړاندې هم یو لړ داسې کارونه کړي چې برمته شوي کسان د برمته کوونکو څخه په پیسو اخیستي او بیا په جګه به پلورلي دي. دغه کورنۍ چې ځینې ماشومان هم لري د رسنیو د رپورټونو له مخې له پاکستان څخه لندن ته تللي چې لا غزې به جرمني کې د امریکا پوځي اډې ته ولېږول شي او په دغه اډه کې به د طبي معاینو وروسته امریکا ته واستول شي. وسلوالو طالبانو یو 10 کلنه امریکایي میرمن کتلین کولمن او د کاناډایي میړه جوشا بیول په 2012 کال کې په افغانستان کې برمته کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. حکومتي مقامات ویلي دي چې د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې ډرون برید د داعش شل جنګیالي وژلي دي، خو ځایي خلک وایي په دغه پیښه کې ملکي وګړي هم په نښه شوي دي. نور حال د خبریال زبیح الله غازي په رپورټ کې واوري.
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د تیر مازیګر د شوي هوایي برید د مرګ ژوبلې په اړه د ملکیانو او حکومتي چارواکو خبرې لا جنجالي پاتې دي. چارواکو پکې د شلو داعش وسلوالو وژل کېدل تایید کړي، خو ځینې ځایي خلک او د ولسي جرګې استازي بمبار کې نښه شوي کسان ټول ملکي وګړي بولي. د بي پیلوټه تیاري برید مازیګر ناوخته د دیوګل درې په بدګوړ سیمه کې شوی دی. د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت وایي برید د داعش وسلوالو په یوه غونډه شوی او د دغې ډلې د یوه مهم قومندان لینډا په ګډون د اسلامي دولت د ډلې شل وسلوال وژل شوي دي.
داعشانو یو مشهور قومندان او د درې د دیوګل په درې کې د بدګور په منطقه کې او د بدبلال په باندې کې دا برید تر سره شوی دی چې دا اوسره 82 پکایم کلاشنکوفونه او د لندا تر مسالی لاندې د تورستان او ډالوا چې لندا هم په څو جل شوی دی.
خو په سیمه کې ځینو ولسی خلکو او د پارلمان استازي مولوی شاهزاده شاهد امریکا غک ته ویل بمبار د ځایي خلکو په یو جرګه شوی او څوار لس ملکیان پکې وژل شوی دي.
ولسوالی به هم تایید، حکومت به هم تایید دی چې دا ملکی خلکو، بې دفاع خلکو، بې ګناه خلکو، دغه ساحی چې دي نو کونړ ما ارزو کې چې غرونه دي، درجات دي، بانډې دي، ځنګلونه دي، څه خلک به د حکومت مخالفي، څه به مطلوبي، څه به مشکوکي، خو دا کوم عمل چې شوی دی بې احتیاطي شوی ده.
نوموړي د تیر مازیګر په بمبار کې د هغو څوارلسو وژل شوو لیستم خبریالانو ته وښود چې په باور یې ملکیانو او د حکومت په مخالفو وسلوالو کې د دولت پر پلوۍ بدنامو. که څه هم موږ له یو شمېر خبریالانو سره سیمې ته د ورتګ هڅه وکړه، خو د حکومت مخالفو وسلوالو د پیښې ځای ته له ورتګ راوګرځولو. تر اوسه داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې امریکا غک ته ویلي چې په دغه پیښه کې د دولت له مخالفو وسلوالو سره سره ممکن ځینې ملکیان هم وژل شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې وروستیو هوایي بریدونو د طالبانو په ماتولو کې له دوی سره ډېره مرسته کړې ده. د دوی په وینا په وروستیو درو میاشتو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ډېر سوي، خو طالبانو ویلي دي چې په دغو بریدونو کې ملکیان زیات په نښه سوي دي. دا آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله رپورت لري.
د پکتیا د ولایتي حکومتي چارواکو په وینا له تیرو درېو میاشتو راهیسې د دغه ولایت په یو شمېر نامنه ولسوالیو کې ناټو قاطع ماموریت د بی پایلوټ الوتکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د روان لمریز کال د زمري وږې او تلې میاشتې په اوږدو کې تر اوسه د پکتیا په زرمات، سید کرم، احمد ابا، عزیز دران، جانیخیل او ځینو نورو سیمو کې بی پایلوټ الوتکو 15 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د شمیرو له مخې په دغو بریدونو کې نږدې 100 وسلوال وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا د وژل شوو وسلوالو پولیس کې د طالبانو ځینې مهم قمندانان هم شته، خو نمونه یې نه دي په ډاګه کړي. د پکتیا امنی قمندان مل پاسوال توریلی عبدیانی امریکا غږ ته وویل چې وروستیو هوایي بریدونو نه یوازې د وسلوالو په ځپلو کې له دوی سره مرسته کړې، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو مورال یې هم لوړ کړی دی. هغه وایي
دا هوایي حمایه او هوایي ضربې چې په مخالفینو باندې وارد شو هم د امنیتي ځواکونو په مورال باندې ډېر ښه اغېزه یې درلوده. هم خلکو د دې هوایي حملو هرکلی وکړ، د امنیتي ځواکونو سره ډېره قوي مرسته وکړه. تقریبا په دې یوه میاشت کې د مخالفینو ټول صفوف مات شوي دي، اکثره قمندانان فرار یې کړی، اکثره ګروپونه متوارې شوي دي او خپل ساحې پریښې دي او اکثریت خپل یو مورال دوی د لاسه ورکړی.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، د پکتیا په ګډون د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم هوایي بریدونه زیات شوي دي. که څه هم په ځینو مواردو کې دغه بریدونه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل شوي، خو د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی وایي چې په دغه ولایت کې ترسره شویو هوایي بریدونو ملکیانو ته زیان نه دی اړولی.
زمونږ د دوی سره ډېره خامغږي وجود لري. کوم هوایي حملې چې ترسره شولې په دې کې په فضل خدای سره هیڅ ملکي وګړو ته تلفات نه دي رسېدلي. دا هوایي حملې ډېر دقیق اجرا شوي دي په کوم کوردیناتونو کې چې هلته مخالفین حضور درلودي، فقط مخالفین له منځه تللي دي او ملکي خلکو ته هیڅ نه زیان او تاوان نه دي رسېدلی.
په همدې حال کې د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته ویلي چې په پکتیا ولایت کې د وروستیو ترسره شویو هوایي بریدونو پر مهال په زیاترو مواردو کې ملکی خلک او د هغوی کورونه په نښه شوي دي. مجاهد په یادو بریدونو کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژنې او د 150 نورو د ټپې کېدو خبره منلې، خو دا خبر یې رد کړی چې ګنې نږدې 100 وسلوال پکې وژل شوي او ټپیان دي. دغه طالب ویان همدارنګه زیاته کړې چې طالبان له هوایي بریدونو سره بلد شوي او د ځان ژغورنې لپاره یې له یوې سیمې څخه بلې ته د تللو پر مهال خپل پخواني تکتیکونه بدل کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي چې په افغانستان کې هوایي بریدونه د جګړې په ډګر کې د حالاتو پر اساس زیات شوي دي. نور تفصیل د اشق الله رحیم زوی څخه واوري.
د امریکا د لوی درستانو د عمومي کمیټې مرستیال ډګر جنرال کینیت فرانک مکینزی وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه د جګړې په ډګر کې د حالاتو په خطر زیات شوي دي. جنرال مکینزی امریکا غږ سره په خبرو کې دا هم وویل چې ټول هوایي بریدونه د وسلوالې جګړې د قوانینو په چوکاټ کې کیږي.
Well, dictated by the requirements of the battle space. I can assure you that any strike that occurs is in full compliance with the law of armed.
جنرال مکینزی وایي چې د ماشومانو، مېرمنو او بیګنا ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دغه هوایي بریدونه په خورا دقت ترسره کیږي. جنرال مکینزی چې د دفاع په وزارت کې د خبريالانو سره خبرې کولې، دای هم وویل چې د جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې تګلارې په تطبیق کېدو او په افغانستان کې د سلاکارانو او روزونکو د شمیر په زیاتېدو سره به د افغانستان هوایی ځواک نور هم غښتلی شي. دغه امریکایي جنرال زیاته کړه چې د افغانستان هوایی ځواک د زیات وخت لپاره په کافي اندازه تجهیزات نه درلودل او په بیړه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره د غستونز لا پسې زیاته شوه. خو جنرال مکینزی وړاندې وویل چې موږ اوس د افغانستان هوایی ځواک د سره رغوو. ډګر جنرال کینیت فرانک مکینزی ومنله چې د افغانستان اراضی ته پکتو د هوایی ځواک د روزنې ماموریت به اسانه نه وي، خو زیاته کړه چې امریکایي روزونکي به د افغانستان د هوایی ځواک سره د ډلګیو په کچه کار وکړي. د امریکا د هوایی ځواکونو مرکزی قمانداني هم ویلي دي چې بمباري د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې تګلارې په اساس زیاتې شوې دي. ښاغلی ټرمپ د افغانستان په جګړه کې محدودیتونه لري کړی دي او امریکایي ځواکونه ته یې واک ورکړی دی چې د دښمن د ماتولو لپاره اړین اقدامات وکړي. افغان چارواکو هم منلې ده چې هوایی بریدونه د طالبانو او داعش په خلاف جګړه کې ښه نتیجه ورکړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو 14 میاشتنی ماشوم د پولیو په مرض اخته شوی دی. چارواکي وایي دا په میلادي کال کې د افغانستان په کچه د پولیو اوومه پیښه ده چې سپتیږي. نور حال زموږ د خبريال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د 14 میاشتنی شکریې کورنۍ کال وړاندې له پاکستانه د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ ته راستنه شوی او چارواکي وایي دغه وایرس له پاکستان افغانستان ته انتقال شوی دی. د ننګرهار د روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر جان محمد امریکا غکتول په پل جخته شوی ماشومی له دوه واری واکسین کړي. نوموړی وایي د پولیو د وایرس د خورېدو د مخنیوي په خاطر به راتلونکي سه شنبه د بټیکوټ په گاونډ شپږو ولسوالیو کې د واکسینو کمپین وکړي. دا په افغانستان کې د پولیو اوومه پیښه ده چې په روان میلادي کال کې موندل کیږي. ولسی خلکم وایي کورنۍ باید خپلو کوچنیانو ته د پولیو واکسین وکړي ترڅو ماشومان په دغه ناعلاجه ناروغۍ اخته نشي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ یو صحیح مطلب ته چې د ژور خفګان یا ډیپریشن په اړه دی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د ډبلیو ایچ او په راپور کې ویل شوي چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو 4 په 100 کې کیږي. معنا دا چې په هر 100 نفرو کې 4 یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوي چې د 13 کلونو په پرتله د هغو کسانو شمیر 18 په 100 کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی، او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غږ ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یو داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر ته موږ په نړۍ کې ټول هغو اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګوالی یا خفګان یې په سر کې راځي، ځکه چې اوس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر 100 کسانو کې یو د زړه تنګوالی لري، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګوالی په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګه معلومه شوې چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړی په پرتله 1.5 چنده زیات دی. سره له دې چې د خلکو ترمنځ د خبره مروجه ده چې خفګان یا د زړه د تنګوالی ناروغي اکثره په هغو خلکو کې زیات وي چې ډیر مال او دولت لري، خو ډاکټر چشولم وایي چې 80% کې دغه ناروغي په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې د منځنۍ یا ټیټې کچې عاید لري. هغه امریکا غږ ته وویل یو دلیل چې ولې په خلکو کې د خفګان ناروغي زیاته شوې دا ده چې د نړۍ د وګړو شمیر زیات شوی دی، او په ځانګړي ډول په مخ پر ودې هیوادونو کې د پاخه عمر وګړي ډېر شوي دي.
فور ایگزامپل افریقن کنټریز مایټ هاف 40-50% اف دی پاپولیشن انډر دی ایج اف 15.
یو مثال افریقایي هیوادونه دي، هلته تقریبا 40 یا 50% کې خلک د 15 کلونو نه کم عمر لري، خو ښایي چې څه موده وروسته دغه شمیره 10% ته راټیټ شي، او دا په دې معنی چې د زیات عمر لرونکو خلکو شمیر به زیات شي او د خفګان ناروغي به هم پکې ډیره شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په دې تازه راپور کې دا هم معلومه شوې چې تقریبا د نیمایي نه زیات خلک چې د خفګان یا د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي د جنوب ختیځ آسیا او د آرام سمندر د لویدیځ غاړې د هیوادونو خلک دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واورئ.
په افغانستان کې د ماشومانو د اسهال یا نس ناستې ناروغي ورځ تر بله زیاتیږي، او د زرهاوو ماشومانو د مړینې سبب ګرځي. موش په دې موضوع د اندرا ګاندی د روغتون د رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی سره مرکه کړې ده. نو لومړی سوال به ډاکټر صاحب ستاسو څخه دا وکړم چې د ایکولا په نوم میکروب څه ډول میکروب دی، ورته چې اسهالات په ماشومانو کې پیدا کوي؟
د ایکولا یا اسریشیا کولای په نامه دغه میکروب چې دی، دا د یو ګروپ میکروبونه ده چې موږ ورته انټیرو باکتریا وایو، یعنی هغه باکتریا چې په کولمو کې اکثرا وي، او دا د کولمو د التهاب سبب کیږي، همدارنګ په هضمي تروق او همدارنګ په یورینری تراکت او یا په بولی تروق کې هم د مرضونو سبب کیدای شي. دغه میکروب 15 ډیر ګروپونه لري، یعنی ډیر اشکال لري. په هغه اشکال چې د اسهالات سبب کیږي هغه 15 ګروپ دي چې موږ پیزو ګروپونه د ویشلې دي، چې یو انټروټوکسیجنیک دی، بل انټرو انوسیف ده بل انټرو پتوجنیک ده یا او بل هم د یو رقم توکسین یا زهر افرازی په خپل چې د شیګا توکسین پروډوسینګ ایکولای ورته وای او بل هم انټرو اګریسیف ایکولای ده
بله
دغه شکلونه چې دي دا مرزونه تولیدي نور اشکال چې په مواد غایته کې خارجي کېده شي چې دا نن پتوجن یا بدون د مرز د تولید ایکولاګان هم وی چې د هغه په هغه مشمونو کې چې مقاومت ډیر په ټیټوي یعنی ضعیف وي خوارزوا کوي او یا په هغه مرزونو باندې اخته وي چې په هغه کې د ایمیون سیستم یا معافیتي سیستم معروض کېږي په هغه کې بیا کېده شي چې دا شکلونه هم د مرز سبب شي چې اکثرا دوی په دغه ټول اشکال کلمو کې د التهابات او بل د اسهالاتو سبب کېږي. مهمه خبر دا ده چې د مور شدې هغه مواد چې اصلا د اسهالاتو د مخنیوي سبب کېږي که چېرته مور خپل شدې په اول شپږ میاشتو کې ماشومانو ته ورکړي دغه د مور شدې د اسهالاتو نه د ماشوم د ساتلو سبب کېږي.
بله
خو یو رقم اسهالات چې هغه ماشومان چې د مور د شدو او یا د ټولو شدو سره چې په شدو کې موږ یو ماده لرو یو شکر دی یو قند په شدو کې چې موږ ورته لاکتوز وایو دغه د لاکتوز سره دوی عدم تحمل لري کله چې د مور شدې خوري یا هر شدې چې خوري چې لاکتوز لري هغه بیا د اسهالاتو سبب کیږي. نو دغه ماشومان ته خاصه تدابیر موږ دا کوو چې هغه شیدې دوی ته ورکو هغه په مارکت شکل چې لاکتوز نه لري یعنی لاکتوز فری شیدې دي هغه قند چې د پښودو کې دي هغه قند ترې ویستل شوی هغه شیدې ورکول کیږي بس په مارکت شکل مثلا تر 2 یا 7 پورې دغه د مور شیدې دغه شروع کیږي. نو هغه ماشومان چې دغه عدم تحمل لري اکثره چې مور شیدې پیښته شي بیا لاکتوز فری یا بدون د لاکتوز شیدې ورته ورکړل شي دغه اسهالات ودریږي.
بله بله
نور نو بدون دغه یو مشکل نه نور د مور شیدې د اسهالات د مخنیوي لپاره بهترین شی دی.
بله بله او که په لاندې ډول ډاکټر صاحب ورته وایس چې از موږ محترم خويندو ته چې دوی چې و کوچنی ته شیدې ورکي باید د فرزند سره ډول نظافت مراد کې البته د لاس ته خو خپل ځګر چې د دوی ته ورکي نو په دغه وخت کې دوی باید د سره ډول پاکي څخه کار واخلي.
یعنی زما عرض ده کله چې ماشوم تولد شو په اولینو دقایقو کې کوشش وشي چې د مور شیدې ماشوم د مور تی ته واچول شي او د مور ته پاک شي او ماشوم ته اجازه ورکړ شي چې د مور ته ونیسي.
بله
اول لاره چې کله باندې مصروف دي مثلا کار کوي جوړو کوي او یا مثلا کالاشویان کوي او د دوی د لباس لمدي یا وجود خلک کوي نو ډیر ښه به وي چې مخکې د چې خپل ماشوم ته شودي ورکړي نو ښه به وي چې اول خو ډیر به وي چې سرځان پرېږي تاسو امکان نه لري نو حداقل تای او د تای څوک پاکي خپل لاسونه په صابون پرېمینځي او بعد لاغه خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. په دې ترتیب موږ کولای شو چې د مور پاک بدن او د مور د شیدې چې کله راوځي هغه خو به دغه پاک دي دا به کومکو کې چې ماشومان پاک شیدې واخلي او میکروبي ناروغیو مبتلا نشي.
بله ډیر اعلی غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي په لاند وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.